او اوس د نیکانو خبره را روانه ده. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. هیڅ کله نه، یعنی تاسو سوچ کوئ چې دا ورځ به نه وي، تاسو به سوچ کوئ چې جهنم نشته، چې هیڅ عذاب به نه وي، لکه څنګه چې ستاسو سوچ و نو هغه شان نه وه. کوم کتاب الابرار چې دي، تاسو چې چا په باره کې سوچ کوو چې دا سفها دي، بېوقوفه دي، دا چا چې ایمان راوړی دی، دا خو دوی هسې په دنیا کې خپل ځان په نقصان کې اچولی دی، حالانکه د ابرار چې کوم کتاب دی د نیکانو خلکو، نو هغه به په علیین کې وي، او دا د ټولو نه اوچت مقام دی، په کوم ځای کې چې د هغې کتاب پروت دی. او ځینې مفسرین وایي چې دا د سدرة المنتهى سره د عرش په خوا کې دی، دا مقام علیین دا ځای دی، او دا د علو نه دی، او علو اوچت ته وایي، او یو خشی په اوچت مقام باندې وي، لکه جنت ډیر په هایټ باندې دی، اوچت دی، نو د دې نامه اعمال به په داسې ځای کې وي، او د دې روحونه به هم هلته مزې کوي. وما ادراک ما علیون، او تاسو ته څه وایي چې علیون څه دی؟ دا کوم آیتونه چې موږ وایو، نو دا موږ د خپل ذهن د حده پورې بیانولی شو، ډسکرایب کولی شو، یا پرې لږ شان پوهېدی شو، لیکن د دې په ریالټي موږ نشو پوهېدی، نه د سجین او نه د علیین، ځکه چې دا د غیبو سیزونه دي چې تر څو پورې بنده هلته نه وي رسېدلی، نو په هغې باندې هغه پوره نشي پوهېدی. نو موږ دا ویلی شو چې علیین یو ډېر اوچت مقام دی، هلته به د هغوی اعمالنامې وي، د هغوی کتابونه ایښودی کېږي، لکه چې یو ښه شی وي او هغه ډسپلی کېږي. د چا کتاب مرقوم، دا هم هغه دي چې لیکلی شوي سیزونه دي، او ښه پاخو لیکلی شوي دي، داسې نه ده چې په دې کې کمی کوزی راشي. یشهده المقربون، دا ډیره اهم خبره ده چې دلته بیان شوي ده، د دې دپاره صرف، یعنی د ابرار دپاره، د فجار دپاره نه، د هغوی هغه خو هسې پراتو دي، او په دې باندې مقربې فرشتې دي، او هغوی حاضریږي. ستاسو د پوهولو دپاره یو مثال در کوم، او د دې د هغې سره هیڅ مماثلت نشي کېدی چې موږ کوم سیزونه لیدلی دي، نو هغه ډیر محدود دي. چې د چا یوه غټه کارنامه وي یا سو سرټیفیکټ وي، نو هغوی خپله آرټ ګیلری جوړه کړې وي، او خپل شاهکار تصویرونه په هغې کې ډسپلی کوي، او بیا خلک راځي او هغه ګوري، او هغوی ورته حیرانیږي. نو دغه شان د دې خلکو اعمالنامې دي. څنګه دي؟ په هغې کې نیکۍ او نیکۍ دي، ښه کارونه دي پکې. د ابرار فرشتې ځي راځي، هغې ته ګوري، په هغې باندې حاضریږي، او د دې نگهبانی هم کوي، حفاظت یې کوي چې په دې کې سو کمی رانه شي. لکه په دنیا کې چې سو ډیټا ایښودی کېږي، نو هغه ډیره سیکیور ایښودی کېږي. چې څومره سیکرټ سرویس والا ډیټا وي، نو هغه همره د هغې حفاظت او سیکیورټي زیاته وي، د هغې ډیر پاسورډ ځي چې څوک هغې ته ونه رسیږي. نو په دې فرشتې دي، او هغوی د دې نگرانی هم کوي، د دې سرویلنس کوي، او په دې باندې ځي راځي او خوشحالیږي چې دوی څومره ښه کارونه کړي دي، او هغه روحونه به څومره خوشحالیږي چې زمونږ کتابونه مقربین وایي، او په هغې کې د هغوی اعمال هم دي لیکلی شوي. د فاجرانو دپاره د هغوی په کتابونو کې دي، او د ابرار دپاره د هغوی په کتابونو کې. نمبر ون، د هغوی اعمالنامې لیکلی شوي دي. نمبر ټو، د هغوی د اعمالنامې چې کومه نتیجه ده، هغه هم لیکلی شوي ده، چې د هغوی د اعمال به دا ریزلټ وي، دوی ته به جنتونه میلاویږي، دوی به د پل صراط نه تیریږي، دوی ته به اوچتې درجې میلاویږي، او چې هغې دا وویني، نو هغوی به څومره خوشحاله وي. د نیک روح په باره کې راځي چې د هغو دپاره د اسمان دروازې کلاویږي، او هغوی د الله تعالی د عرش په وړاندې سجده کوي، او بیا هغه راشي خپل جسم له، او د هغې نه سوال جواب وشي، او د سوال جواب نه پس هغه سمله ولی شي، او بیا د هغو روح لاړ شي. دلته موږ ته پته لګي چې هغه علیین ته لاړ شي، او چې هغه علیین ته لاړ شي، نو هلته وي د قیامت ته ورځې پورې. چې قیامت راشي، نو دوباره جسم ته ننوځي، او د هغې پورې د هغو څومره اوچت مقام وي، او ګورئ کمپنی د چا سره وي، ملګرتیا یې د چا سره وي، یعنی د دې روح هلته ګوري مقربي فرشتې زی راځي د مقربو فرشتو سره وي او د الله تعالی د فرشتو هم ګریډز دي. جبرائیل علیه السلام دی او اولو العزم ملائکی دی، اسرافیل علیه السلام دی، میکائیل علیه السلام دی، ملک الموت دی، دا ټولی د ټاپ فرشتی دی. د دین علاوه نور هم ډیری فرشتی دی، څوک باران وروي، څوک رزق تقسیموي، څوک بره د الله سبحانه و تعالی عبادت کوي. والله اعلم کوم کوم ځای کې دی. د الله تعالی د لښکرونو الله تعالی ته بهتره پته ده چې فرشتې په کومو کومو کارونو باندې په ډیوټي دي. نو دا هغه فرشتې دي چې مقربې دي. چا ته نږدې دي؟ دا مقربین دي او دی الله تعالی ته ډیرې نږدې دي. دا های کلاس فرشتې دي او دی د نیکانو په نامه اعمال باندې حاضرې وي. سبحان الله، که د ملک صدر زمون کاپی را وغواړي او غټ غټ وزیران او مشیران یې ګوري او هغوی یې ډسپلی کول غواړي چې هلته به زما بوک ډسپلی کیږي، نو زما زړه به څه وایي چې زما بوک دې څنګه وي چې په هغې کې زما ټولې خبرې وي؟ نو زما زړه به غواړي چې دا ښه ده خوشخطۍ سره لیکلی شوي وي، چې غلطي پکې نه وي او چې پروف ریډینګ یې شوی وي، چې هېڅ غلطي پکې را نه شي. که د ابرار نه کېدل غواړي نو بیا هله بنده ابرار جوړېدی شي چې د چا دا نوټ بوک وي، دا داسې کتاب وي او داسې ښایسته وي، ځکه چې هغه کتاب به مقربین ګوري. ګنې د فجار بوکس خو به په سجین کې پراته وي او هغې ته څوک ګوري؟ او د فاسقانو فاجرانو روحونه به وي، هغوی به ورته ګوري. د هغې په باره کې نه دي راغلي، خو د ابرار په باره کې راغلي دي چې مقربین به یې ګوري. سبحان الله، د دې مطلب دی چې ټولې نشي لیدې، د ټولو ملایکو په باره کې نه دي راغلي، صرف مقربون وی آی پی فرشتې. دا د الله تعالی ډیرې نږدې فرشتې دي. موږ د خلکو د کتو د پاره څنګه څنګه کارونه کوو چې خلک یې وګوري نو څه به وایي؟ که خلک راکره راشي نو څه به وایي؟ که هغه کور وي یا زمونږ حال حلیه وي، که هغه زمونږ بزنس وي، نو موږ وایو چې فلانې راځي، چې فلانې راشي نو څه به وایي؟ بچو ته هم وایو چې ښه صفایي کوي، فلانې به راځي نن، هغه به څه وایي؟ نو ولې موږ دا سوچ نه کوو چې مقربې فرشتې یې وګوري نو څه به وایي؟ هلته خو نمایش لګېدلی دی، که د ابرار نه وي نو نمایش لګېدلی دی. او د هغې په سیکیورټي باندې هم هغوی مامور دي چې په دې کې سوکمې را نه شي. زموږ سره فکر وي د ډیټا چې دا ضایع نه شي، سوکمې را نه شي په دې کې، نو هغوی ورته ګوري او خوشحالیږي، ځکه چې د الله تعالی سره محبت کوي او د هر هغه څیز سره محبت کوي چې الله تعالی ته خوږ وي. هغه د الله تعالی سره محبت کوي او الله تعالی د هغه سره محبت کوي. او ما درته مخکې هم حدیث بیان کړی و چې جبرائیل علیه السلام ورسره هم محبت کوي، او دا بنده خو د ټولو د مخکې نه خوښ و او محبت یې و ورسره، ځکه چې دی نیک و، د ابرار نه و. او نن د دو اعمال نامه پرته ده او هغې ته په کتو سره خوشحالیږي او د هغه څومره تعریفونه کیږي او الله تعالی یې څومره قدردانی کوي. د دې د اعمال نامې هسې هم کرامن کاتبین لیکي زموږ اعمال نامه، نو هغې ته د حفاظت کولو څه ضرورت دی؟ الله تعالی خو هسې هم ایښودی شوی دا اعمال نامې چې لاک شوي وي، نو هیچا به ورته هم نه کتل. لیکن د دې یشهده المقربون سره زموږ څنګه شوق پیدا شو چې ګورئ که چېرې تاسو د ابرار نه شوی نو ستاسو اعمال نامه به دا مقربې فرشتې ګوري. نو دا بنده ډیر موټیویټ کوي چې زه د ښه نه ښه کوشش وکړم. ان الابرار لفی نعیم، اوس قیامت قایم شوی دی او اوس به د اخره پورې د دې خبره چلیږي. ابرار به په نعمتونو کې وي. څنګه به وي په نعمتونو کې؟ علی الارائک ینظرون، اریکا هغه مسند وي چې په هغې باندې پردې لګېدلې وي، لکه د ناوي سی چې سجو شوی وي، د ګلونو کینپی جوړه شوی وي، د ګلونو لړۍ وي، یا یې ښایسته ښایسته پردې لګولې وي. نو په اصل کې هغې ته اریکا وایي. وعلی الارائک ینظرون، په خپلو مسندونو به ناست وي او ګوري به څه ګوري؟ خپل جنت ته ګوري. دا نه دی ویلی شوی چې څه ګوري، دا شی نه دی بیان شوی. نو بیا موږ سوچ کوو چې هغوی څه ګوري؟ خپل بادشاهت به ګوري علما وایي چې هر بنده به د خپل ذوق مطابق ګوري، څوک به خپل جنت ته ګوري، څوک به خپلو خوراکونو ته ګوري، څوک به خپلو باغونو ته ګوري، څوک به خپلو محلونو ته ګوري، او څوک به الله تعالی ته ګوري. سبحان الله، ځکه چې الله تعالی به هغو ته خپل دیدار سحر ماښام کوي. اللهم اجعلنا منهم. د هر بنده به خپل ذوق او خپل شوق وي، او هغوی به د خپلو مسندونو نه پوره جنت ویني. د زرګونو کلونو پورې به خپل جنت لیدی شي. داسې نه ده چې صرف خپلې مخې ته به سیزونه ګوري. یا الله، هغه وخت به کله وي چې زموږ ټول فکرونه ختم شي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تاسو به وپېژنئ د هغوی په مخونو باندې رونق، تازګي، یو ښایست روښانه مخونه به وي، نور به وي د هغوی په مخونو باندې، د نعمتونو رونق به د هغوی په مخونو په نظر راځي. تاسو ته به پته ولګي چې دا دي ابرار. نعمتونه خو به ډېر وي، لکه چې یو کس په امریکا کې وي او بل په فلسطین کې، نو تاسو ته پته نه لګي چې څوک په نعمتونو کې دی او څوک نه دی. د مخ نه پته لګي د بنده، د نعمت اثر هم وي په مخ باندې ښکاري، او چې نعمت نه وي نو د هغې هم بنده ته پته وي چې دی وږی دی یا تږی دی، کمزوری شوی دی. او دا خو لا د دنیا نعمتونه دي. د جنت نعمت به داسې وي، د هغه ځای خوشحالۍ، د هغه ځای باغونه، د هغه ځای رزق، د هغه ځای اثر به په مخونو باندې ډېر زیات وي. په مخونه به پور نور وي، روښانه به وي، د مخ نه به پته لګي، د هغوی مخونه به مختلف وي. او دغه شان په دنیا کې د نیکۍ هم یو نور وي، او دغه شان په دنیا کې د نیکۍ هم یو نور وي، هغه به هم په مخونو باندې راځي. یو خو دا نعمتونه دي، او سبحان الله چې هغوی د الله تعالی دیدار وکړي نو د هغې اثر به هم د هغوی په مخونو باندې وي، چې انسان به د مخکې نه هم زیات حسین شي، زیات ښایسته به شي، حسن به زیات شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی دې تر او تازه کړي هغه مخ چې چا زما خبره واورېده او هغه یاد کړه، هغه زده کړه او مخکې ورسوله. په دې کې څلور سیزونه دي په دې حدیث کې، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ده چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره، یعنی حدیث، بنده واوري او هغه یاد هم کړي. حدیث یادول، هغه زده کول، د هغې مفهوم زده کول او په هغې باندې پوهېدل، او بیا هغه نورو ته رسول، نو تر او تازه به وي د هغې مخونه، او هغوی به ښه په عیش او عشرت کې وي، انجوی کوي به، ښه به خوشحاله وي، هیڅ غم او پریشانی به یې نه وي. د هغې د مخونو نه به پته لګي چې هغې څومره په مزه او چرچو کې دي. اللهم اسألک لذة النظر الى وجهك، او چې الله تعالی وویني نو د هغې به څومره اثر وي په مخونو باندې. آیا دا شوق نن شته زمون چې یا الله چې زما اعمالنامه مقربین وګوري، او مخکې د هغې د ډرینکس د مشروباتو ذکر دی، او موږ په سوره دهر کې هم ویلي وو د ډرینکس په باره کې، یسقون من رحیق مختوم، په هغوی به سکلی کېږي. د دې مطلب دی چې هغوی به په خپله نس کې، د هغوی لپاره به سرویس وي. او موږ ویلي وو چې د هغوی به داسې خادمان وي لکه خورې ورې ملغلری چې وي، نو هغوی ته به د رحیق المختوم نه ورکړی کېږي، داسې شراب به وي. دا به داسې مشروبات وي چې هغه به مختوم وي، سیل به وي، مهر به پرې لګېدلی وي. د دې مطلب دی چې دا به نه مخکې چاس کړی وي، نه به ټیسټ کړی وي، او نه به کلاو کړی وي، بالکل بند به وي، سیل به پرې لګېدلی وي. یو بند ډرینک چې کلاو شي نو د هغې بل شان مزه وي، د هغې ټیسټ د کلاو نه بدل وي. چې کله مونږ کولاز وغیره سکونو نوی کین کلاوهو، چې کله سیل کلاو کړو او هغه ټاک وکړي نو د هغې خپله یوه مزه وي. او دا خو لا د دنیا حقیر ډرینکس دي. په دنیا کې هم چې مونږ سیل کلاو کړو نو په هغې کې مزه زیاته وي. دا هسې یو مثال در کوم. او د سیرة النبی چې د ټولو نه کوم اوتنټیک بوک دی، نو د هغې نوم دی رحیق المختوم، او هغه د دې نه اخیستی شوی دی. نو داسې مشروب به وي، شراب به وي، چې تر نن ورځې پورې د دې دپاره بند پراته وو، او دا به اوس د دې دپاره کلاویږي. دا مخکې نه دي کلاو شوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک یو تګی مسلمان لو ګور کړي نو الله تعالی به هغه له رحیق المختوم ورکړي، یعنی د جنت دا شراب به ول ورکوي. نو تاسو هم د چا د اوبو انتظام وکړئ، چا له کوهی وکنئ، هینډ پمپ ولګوئ چې تاسو ته په جنت کې رحیق المختوم میلاو شي، یا کولر ولګوئ چې خلک زی راځي او د هغې نه اوبه څکي، او که په ګرمۍ کې در کره څوک راشي نو هغو له یخې اوبه ورکړئ، او ورسره دا حدیث هم بیان کړئ، او یا که تاسو له څوک اوبه درکړي نو دا حدیث ورته بیان کړئ چې الله تعالی دې تاسو له د رحیق المختوم نه درکړي، چې ما دا حدیث اورېدلی دی، نو الله تعالی به ستاسو مختر او تازه وساتي د قیامت په ورځ، ځکه چې تاسو حدیث واورېدو یاد مو کړو او هغه مو نورو ته ورسولو. مونږ د فیشل لپاره څومره پیسه خرچ کوو او لری لری ځو چې مخ مو روڼ شي، نو الله تعالی به هم مخونه روښانه کوي، او په هغه ورځ به ډېر ضرورت وي ټولو ته، ځکه چې د چا په مخونو به غبار وي په هغه ورځ، او د چا هغه به روښانه وي. نو د رحیق المختوم لپاره په دنیا کې تګي له اوبو ورکړئ، چې څوک تګي له اوبو ورکړي نو د قیامت په ورځ به د تندې نه محفوظه وساتلی شي. ختامه مسک، دلته یوه باریکه خبره بیان شوې ده، دا غی سیل هم د مسک دی، یعنی د مشک، دا غی هم یو خوشبو ده، مشک دی یعنی فریگرنت بوی، دا غی با اروما وی، دا غی د سیل نه به خوږی خوږی وږمې راوزی، او دا مهر یعنی سیل به څنګه وی، لکه دلته چې په بوتلو باندې کورکس لګېدلی وي، یا په کین باندې چې ټکسی لګېدلی وي. دا ستاسو د پوهه کولو د پاره وایم، په کوم بوتل کې چې به هغه شراب وي نو هغه به سیل وي، او د هغې د سیل نه به داسې ښایسته اروما راځي، ډېر ارومیټیک به وي. اوس تاسو سوچ کوئ چې هغه شراب به څنګه وي، د دنیا د شرابو خو داسې څښا بوی وي چې چاته په جهاز کې کلاو شي نو څښا بدبوی ترینه راځي، ځکه چې فرمنټیشن پکې شوی وي، او د دې نه به داسې ښایسته فریګرنس راوځي. سبحان الله، اوس انسان سوچ کوي چې د مهر خبره ولی وشوه، دا خو یو وړوکی شی دی. نو سوچ کوئ چې د شرابو یو سیل چې دومره وړوکی شی دی او هغه داسې خوشبویه واله دی، مسک واله دی، نو مخکې تاسو په خپله اندازه لګولی شئ چې مخکې به څنګه څنګه نظاری وي، او څنګه څنګه نعمتونه به وي. اللهم اجعلنا منهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، د دې لپاره پکار چې محنت کول واله محنت وکړي. د ختامه مسک دپاره، د رحیق المختوم دپاره، د نعیم نعمتونو دپاره زړه غواړي چې یا الله مونږ هلته ورسوي چې مونږ ته هم دا هر څه میلاو شي. که چېرې تاسو دا غواړئ نو د دې لپاره بیا مقابلې وکړئ، د یو بل نه مخکې شئ. د څه مقابلې؟ مونږ ته خو صرف د یوې مقابلې پته ده، د کپړو د مقابلې، د سرو زرو د مقابلې، د فیشن د مقابلې، د خپل ځان د سنبالولو د مقابلې، د کورونو مقابلې، د ګاډو مقابلې، د جابونو مقابلې، چې د چا سره څومره پیسه ده د هغې مقابلې، چې څوک په څومره غټه عهده دی د هغې مقابلې. مونږ ته د دې مقابلو پته ده. صحابه کرام رضی الله عنهم چې وو، هغوی به مقابلې کولې چې کله فقرا صحابه کرام رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلل، هغوی وی چې مالدارو خلکو خو زموږ نه بازی یوړه، د هغوی سره مال دی، صدقه او خیرات کوي، هغوی عمرې او حجونه کوي، زکاتونه ورکوي، زموږ سره خو سنشته، مونږ ته به هغه شان اجر څنګه میلاویږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تسبیحات وښودل، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، چې دا وایې 33 ځله دا وایې. که چېرې تاسو دا وایئ نو تاسو ته به هم د هغې برابر اجر میلاویږي. بیا څومه د پس هغه صحابه کرام رضی الله عنهم راغلل، هغوی وی چې زموږ د تسبیحاتو خو مالدارو صحابه کرام رضی الله عنهم ته پته ولګېده او هغوی هم تسبیحات وایي اوس. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا خدا الله تعالی فضل دی چې په چا وشي. دغه شان په تبوک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چنده کوله، حضرت عمر رضی الله عنه د خپل کور نیم سامان راوړو، او دا غو دا سوچ و چې نن به زه د ابوبکر رضی الله عنه نه وړاندې شم. بازی به یوسم، لیکن ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور ټول سامان راوړو. نو هغه چې په هغه ورځ زه په دې خبره پوه شوم چې زه د ابو بکر نه بازی نشم وړی، د هغو سره مقابله نشم کولی، نو هغوی به په نیکۍ کولو کې مقابلې کولې. ابو بکر رضی الله عنه به د بوډۍ کور صفا کوو، د هغې خوراک به یې پخوو، بوډۍ ړنده وه. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې زه به یې وکړم نن، خو چې هغه څنګه لاړو نو ابو بکر رضی الله عنه هغه ټول کار کړی و، هغه ټول کار یې کړی و او واپس شوی هم و او تلی و، او هغوی به په پټه باندې نیکۍ کولې، او موږ کوسو نیکۍ کوو هم، نو هغه داسې خلکو ته بیان کړو، او چې تر څو پورې مو هغه نه وي بیان کړي نو موږ له چین نه راځي. زمونږ خو یوه نیکي هم پټه پاتې نه شوه. نو په دې کې همت پکار دی، رغبت پکار دی، شوق والا دی، شوق وساتي. د یو فنکشن دپاره موږ څومره مقابله کوو چې زما کپړې، زما کالي، زما میکپ، زما هیر سټایل له هر چا نه ښه وي، چې زه د هر چا نه ښه ښکارم، یعنی کامپرومایز نه کوو. لیکن د جنت او آخرت په مقابله کې موږ ټول کامپرومایز کوو. هلته کو ما ته ښکته درجه هم میلاو شي نو زما دپاره پوره ده. ولې د دوو درېو ګنټو د فنکشن دپاره زو په ټاپ باندې کېدل غواړم. دغه شان یوه ناوې د دنیا چې نن زه حوره ښکاره شم، د دنیا پیسې خرج کړي چې نن زه حوره ښکاره شم، د دومره لږ ساعت لپاره موږ په ټاپ باندې تلل غواړو، ځکه چې دا دي زموږ شوقونه. ځان خیل، ځان سنبالول، خوراک څښاک مزې کول، چې فلانی ځای ته لاړ شو په ویکیشن باندې، چې دا وخورو، چې هغه وخورو، په هر سیز کې موږ بیست غواړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دي چې تاسو دا دعا کوئ چې اللهم انی اسألک جنة الفردوس، ای الله زه ستانه د جنة الفردوس سوال کوم. ځکه چې انسان بیا د هغې لپاره کوشش هم کوي چې د دې شوق ولري. دلته د شوق رغبت ورکړی شوی دی چې شوق ولري او وغواړئ هم، لیکن موږ وایو چې د جنة الفردوس څه ضرورت دی. که وړکې شان میلاو شي نو هم ښه ده. نو د دې شوق پکار دی چې یا الله ما په مقربین کې شامله کړې، په سابقون والاولون کې مې شامله کړې. مګر دا فلیتنافس المتنافسون چې دي، نو دا داسې نه دي لکه چې په دنیا کې مقابلې کوي. ځکه چې دنیا واله څه کوي، هغوی داسې کوي چې د بلخ پر راکاږي، چې دی راپریوزي او چې زه بره لاړ شم او د دو په سر وخیجم. لیکن د جنت مقابلې کول واله داسې نه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت ابوبکر خپه نه وه راغورځولي، بلکې د هغو به شوق نور زیاتېدو چې زه نور وکړم، چې نور ډېر وکړم، چې نور ډېر وکړم، چې زه به د دونه مخکې کېږم. دا د صحابه کرام رضی الله عنهم نه زده کړئ چې په نیکۍ کې به څنګه هغوی مقابلې کولې، چې په نیکۍ کې به مخکې څنګه ځئ. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ته دا پته نه وه چې د خوشحالۍ نه هم خلک جاړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ډېرې خوشحالۍ نه جړل چې زه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هجرت باندې سفر کوم. هغوی به غوښتل چې ما ته دا موقع میلاو شوي چې موږ مخکې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر په غزوه کې ویلي وو چې سبا له به زو جنډه هغه کس له ورکوم چې څوک د الله تعالی او د هغو د رسول سره محبت کوي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې کاش چې هغه زو وي. الله اکبر. نو د هغوی مقابلې به د نیکۍ دپاره وې. هغوی دا خبرې پریښي وې چې د چا کپړې څنګه دي، د چا کور څنګه دی، څوک څومره مالدار دی. نه، تاسو به چرته هم ونه وینئ چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کور داسې شاندار و او د حضرت عمر رضی الله عنه کور داسې شاندار و. هغو به داسې کپړې اغوستلې؟ نه، بلکې د هغوی په جامو کې به پیوندونه لګېدلي وو، ځکه چې د هغوی دا مقابلې نه وې. هغوی د بلې دنیا مسافران وو، هغوی په بله لاره منډه وهلو واله وو. چېرته موږ د هغه خلکو نه خو نه یو چې په منزل باندې خبر شو چې دا خو بله لاره وه، چې د ژوند په اخر کې راته پته ولګي چې زموږ منډه خو بل طرف ته وه. دا موږ چې په کومه لاره ځو نو دا سراب دی، هسې د نظر فریب دی، او په دې کې مرګ راشي بیا پته ولګي چې موږ خو بل خوا منډه وهله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، کو همت وي نو په دې کې مقابله وکړئ، حصه واخلئ. پدی کی بمسا هم راماتیگی پمنڈ کی گرمی هم وی ځان هم ستړی کول وی پمنڈ کی انسان د نور سیزونو پروا نه کوي داغې نه بے پروا وی ریس خو بمو کتلی وی او الله تعالی زی پزی په قران پاک کی فرمایلی دی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا او سبقت يوصي دا مغفرة او جنة تپارا دا غي طلبگار جور سي پا ها غلارا كي مندو وحي او دلتا او فرمائي لشول چي مقابله و كري بازي يوصي كو گرتا غاري نو دي دا گرتلو کوششو كري فدي كي مقابله و كري او من كم خا مقابله كو الله اكبر ومزاجه من تسنيم دا د رحیق المختوم خبره ده پاغي کې به تسنیم مکس کیږي تسنیم د جنت یو چینه ده مخ کې برازي عین یشربو بها المقربون دا چینه ده دې چینه یو مزاج یعنی مکسچر بوي امیزش بوي د رحیق المختوم لکه په دنیا کې چې فلیور اډ کیږي لکه په یو اعلی ډرینک ده مګر پاغي کې هم کله مونږ مینګو واچوو کله سټرابریز بناناز واچو کله چاکلیټ واچو او دا غي سره هغه ټیسټ نور انهانس شي نو اوس په پاری کې د تسنیم مکسچر وی هغه به داسې ډرینک وی چې دا غي به سوای داسې مزیدار بوي اوله خو هغه رحیق المختوم وو داسې عمده شراب وو دا غي خو د سیل نه هم خوشبوئی راتله د مشک خوشبوئی و پکې او د سپینو زرو پشان به سپین وی مهر به پری لګیدلې وی د ملاوت چانس پکې نشته ده ځکه چې مهر پری لګیدلې ده سیل ده او دا غي داسې خوشبو ده د دې په باره کې راځي چې پاغي کې د چا ګوت لوند شي او هغه راو باسي صرف ډوب شو او راوې باسل نو ټوله دنیا به دا غي د خوشبو نه معطر شي الله اکبر دا هم د ختام یو معنی ده مهر ختامه مسک چی دی او د دې یو بل معنی هم علما کړی دا چې د دې اختتام به په مسک باندې وي یعنی چې کله تاسو یو ډرینک اوسکی او دا غي یو ذائقه په خوله کې باقی پاتې شي یعنی افټر ټیسټ نو دا غي افټر ټیسټ به د مشک وي الله اکبر یعنی دا غي اروما او ټیسټ به د مشک وي او د دې د سکلو والا نه به څنګه زبردست خوشبوئی راځي په ارای کې بناس وی مخی ته رحیق المختوم وی او پاغي کې بعد تسنیم آمیزش وی او تسنیم د جنت د ټولو نه بیسټ ډرینک دی او دا یو چینه ده لکه چې کله تاسو پیس کوي چاکلیټ فلیورډ نو پاغي کې پیس زیات وی لیکن دا غي ټاپ نوټ د چاکلیټ وی نو هغه به د تسنیم یو ټاپ نوټ وی پوره تسنیم بنوي سبحان الله سنام سین نون الف میم سنام وای د اخ کوهان تا قب تا نو دا چینه هم ډیر اوچته ده دا به د مقربین په کورونو کې را بهیږي دا به هغې ته میسر وي عین یشرب بها المقربون مقرب به دا پوره پوره سکي دا یوه چشمه ده یوه چینه ده چې د دې نه به مقربون سکي او د دې نه مخکې څه راغلي دي ومزاجه من تسنیم پا رحیق المختوم کی دا تسنیم مکسچر ورکڑی کی گی. ابرار لا او چی کم مقربین دی نو هغوی لخو بخالیس تسنیم ورکڑی کی گی. دا هغوی پا کورونو کی با تسنیم رازی. هغوی با دا تسنیم دا چینه سر ناسوی او سکی با. نو ابرار تا هم ویلی کی گی چی تاس هم لگ اس کئی تسنیم. مخی هم مونگ دا صحاب الیمین او سابقون پا بارک ویلیو پا صورت الواقع کی. نو سابقون مقربون دی. نو مقرب خو ډیر اعلی مقام دی او دا د ټول نه اوچتی درجه والا دی دوی ته خالص تسنیم ولی ملاو شول ابرار ته خو مکسچر ملاویږي ځکه چې د دوی عمل خالص وو د الله د خاطر وو نور به وي چې خیر دی کو ګنارانه وشو وروسته به توبه وکړم نو توبه خو به وکړی وروسته خو د مقربین درجه به درته بیا نه ملاویږي ګورئ مونږ په بیر مینیمم باندې خوشحاله یو نو بیا خو د مقربین درجه نشي ملاوي دي د ابرار به ملاو شي د ابرار د پاره کم شي دي او مزاجه من تسنیم خو د مقربین د پاره به خالص تسنیم وي سبحان الله الله اکبر لکه یو وی پیور ګولد او بل شي وی ګولد پلیټډ وي هسي یو اگزامپل لرکوم د پاسه نه ولا د سرو زرو اوبه ورکړې شوي وي. په دواړو کې فرق وي که نه، نو مقابله کوي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، که مقابله کوي نو په دې کې وکړئ، بیا په دې کې کامپرومایز مه کوئ. چې څوک کامپرومایز کوي نو هغوی بیا وروسته پاتې شي. د دنیا دپاره موږ ډېر غټ کوششونه کوو، او د جنت دپاره وایو چې کلمه مو ویلې ده، یوه ورځ خو به جنت ته لاړ شو که نه، که د جهنم نه تیر هم شو نو یوه ورځ خو به راوځو که نه. زموږ دپاره دومره پوره ده، نو اوس موقع ده او وخت شته. د دې وخت کوشش به کاونټ کېږي. د دې وخت نه فایده اخیستل دي موږ ته. ان الذين اجرموا، هغه خلک چا چې جرم کړی دی، د هغوی جرم څه و؟ هغوی به په دنیا کې مذاق کوو، خنداګانې او پیشاړې به یې کولې په ایمان والو پورې. نه یې د ایمان څه دلچسپي وه، او نه د نیکۍ طرف ته د راتلو د هغوی شوق و. دلته کافر نه دی ویلی شوی، جرم والا ویلی شوی دی. کافران خو مجرمان دي، نور خلک هم مجرمان کیدی شي. دا د الله مجرمان دي. چې کوم جرایم پیشه خلک وي، نو تاسو د هغوی سره ناسته پاسته هم نه خوښوئ چې دا مجرمان دي. هغوی د دې دنیا مجرمان وي، او یو د الله تعالی مجرمان هم وي. هغوی د الله تعالی قانون ماتوي، د الله تعالی د حکم پروايي نه وي. او دی به څه کول؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هغوی به په ایمان والو پورې خندا کوله. ولې به خندل؟ دا هغوی په ایمان پورې به خندل، په دین والو پورې به خنداګانې کولې چې دا څه اکسټریم جوړه شوې. دا څه کارټون دی د ځان نه جوړ کړی دی؟ د ځان نه دې بوډۍ جوړه کړې ده؟ نه دې اوس هغه رنګ شته او نه دې هغه روپ شته. دا په څو کارونو کې اخته شوې. د دې خلکو خو د سر عقل نشته. دا په چا پسې روان دي؟ هر وخت دا قسم خبرې کوي، او چې کله څوک په چا پورې خاندي نو د دې زخم ډېر سخت وي. یو هسې بد رد ویل وي، هغه هم بده خبره ده. لیکن یو وی چې بنده څوک حقیر ګڼي او په هغوی پورې خنداګانې او مذاق کوي، په هغوی پورې پیشاړې کوي، هغه د ملا راغله، د ملا منډه د مسجد پورې، کله د سړي په ګیره پورې خندا کوي، کله د هغو په اوچتو پنسو پورې خاندي، کله د ښځې په حجاب پورې مذاق کوي، کله د هغې په کلاسونو اخیستو پورې مذاق کوي، کله د هغې په منظورو پورې خاندي. په چا پورې خندا د کولو دپاره څومره نمونه ورکوي هغوی له، او هغوی چیړي د الله په دین پورې خنداګانې کوي. و اذا مروا بهم یتغامزون، چې کله د دین مجلسونو ته راشي نو په سترګو سترګو کې اشارې کوي، یو بل ته سترګې وهي، او بیا خاندي او مذاق کوي. چېرته تاسو داسې منظر لیدلی دی؟ په خلصو نه وایي، صرف په سترګو کې اشارې کوي. او الله تعالی دا په خپل قرآن کې راولېږل چې د سترګو اشارې هم الله تعالی ګوري. دا تاسو چې په سترګو سترګو کې اشارې کوئ، تاسو په ایمان والو پورې خاندی، او هغوی خو د الله په دین باندې روان دي، په هغې د تلو کوششونه کوي، او تاسو په هغوی پورې خاندی. نو ستاسو د خندا دپاره ایله دی دي چې تاسو سترګې او وروځې وهئ چې وګورئ فلانۍ بیا راغله، په هغې پورې خندل او پیشاړې کول. نو هغه خو د الله تعالی په حکمونو باندې عمل کوي، او هغه ستا د مذاق یوه نښه یعنی نشانه جوړه شوه. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، اوس د دې سوسایکی وه د الله د مجرمانو. دی به څه کول؟ دی په ایمان ولو پورې خنداګانې کولې، مذاق یې کوو. چې کله دی لاړل هغې طرف ته، او یا هغې راتلل د دې طرف ته، او یا چې به چېرته د هغوی په خوا باندې تېرېدل، نو د نورو خلکو د خندولو دپاره به یې داسې کول چې وګوره دو ته چې دی څنګه دی، او چې کور ته به راغلل نو هم به یې خنداګانې کولې چې نن موږ په فلانۍ باندې ډېر غټ ریکارډ ایښودی و، نن د هغې شامت راغلی و، ما ورته داسې خبرې وکړې، سپینې سپینې مې ورته ووې، او بیا چې به کور ته راغلل نو خنداګانې او پیشاړې به یې کولې. و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، او چې کله ګوري هغوی ته نو لکه ډېر د همدردۍ سره چې څوک وایي چې دې غریب ته وګورئ، خپل نقصان کوي، څه لیونۍ دی، بس هر وخت حلال او حرام ته دې خبرې کوي، او څومره نقصان چتوي. وما ارسل عليهم حافظين، اوس دا الله تعالی او فرمایل چی هغوی خو په دې باندې دروغه نه وو جوړ شوی چې تاسو د دې سرویلنس کوئ او بیا په دې باندې فتوی ورکوئ. تاسو دې ته ګورئ او هر وخت په دې نظر ساتئ چې دې څه کوي. موږ خو هغوی په دې باندې نگهبان نه وو جوړ کړي چې تاسو څوکیداری کوئ د دې چې اوس به څه کېږي. هغه ایمان والا په دنیا کې د دې د خبرو سره غمجن شوی وو او چې کله خلک هغې ته داسې خبرې اوروي، کله ورته پیغورونه کوي، کله ورپورې مزاق کوي، په ارام یې نه پرېږدي تر دې چې د چا څلور یا پنځو بچي وي نو وایي چې وګورئ، بیا یې د ځان سره فوج راوستی دی او د هر څیز نه یې مزاق جوړ کړی وي. په هر شي پورې خاندي، په شاعر الله پورې مزاق کوي، چې څوک حلال خوري نو په هغې پورې هم خاندي. نو ولي اوس په هغوی باندې هېڅ نه تېرېږي او هغوی کو صبر کوي او په خپل دین باندې د استقامت سره روان وي نو د الله تعالی سره به د هغوی د کمپنسیشن دپاره سبا له څه وي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون چې سنن کوي نو هم هغه شی به سبا له بیا مومئ، لکه څنګه چې نن هغوی خاندي نو سبا له به دوی خاندي په هغوی پورې. اوس ورته حقیقت معلوم شو چې څوک و پاګل، اوس پته ولګېده چې څوک و کارټون، اوس پته ولګېده چې څوک و بې وقوفه او څوک په غلطه و. او نن به مؤمنان په هغوی پورې خاندي. على الارائك ينظرون په تختونو باندې به ناست وي او دوی ته به ګوري. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدله ورکړی شوه کافرانو د هغه څو چې هغوی به کول؟ هغوی ته پوره اجر میلاو شو؟ ها میلاو شو بالکل، چې څو به یې کول نو هم هغه شان ورته میلاو شوه بدله، چې څو کرې نو هغه به ریبې. دا سوچ مه کوئ چې د دې څوک تپوس کول واله نشته په دنیا کې. مونږ تاسو د دې ټیکه داران خو نه وی جوړ کړي. دا د معنا وما ارسل عليهم حافظین چې مونږ اوله وګورو چې دوی څه کوي. تاسو پرېږدئ هغوی چې هغوی څه هم کوي نو کوي به. زموږ یوه مسله دا وي په دې زمانه کې چې نه ښه کار په خپله کوو او نه بل پرېږدو چې هغه وکړي. هغه داسې ډسکرج کوو چې دا بنده لرې شي د دې لارې نه په څه طریقه باندې چې دا څه نوي نوي خبرې دوی جوړې کړې دي. دا لا څنګه خبره ده؟ مونږ خو چرته داسې نه دي اورېدلې. نو اسلام په اول سر کې هم اجنبي وو او اجنبي بشي. نو خوشخبري ده د اجنبي خلکو دپاره. الله تعالی دې مونږ له په دې آیتونو د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې مونږ په مقربین کې شامل کړي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرض